سامسي سب لتاس نډیر زیات مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله مخکې د دې چې اصلي پوښتنه تر شو سامسي سب راځي اول د دې ځای پاینو کو چې تاسو اوس مهال چیرته یاست پس اخته یاست په خپل خلک هم غواړي پوه شي چې په خوانی چارواکي چې اکثر د هیواد وتلي دي چیرته دي او څه کوي په څه لګیا دي
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ډیره زیاته مننه تاسو ته او د تاسو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته ټول ته ګرانو هیوادوالو ته د دې لپاره چې سخت او ورځې او شپې سره تیری نو پاک پروردګار دې په ټول افغانانو باندې یو رحم وکړي چې تر څو له دې دوامدار ستونزو نه سره راخلاصي طبعا افغانان په ټولو دنیا کې سرګردانه دي په کلونو لسیزو را په دې خو له خپل هیواد نه ډېر شمېر هیوادوال لري دي کله یو ډله لري کېږي کله بله ډله لري کېږي متاسفانه دا د سیاست دی او ناکام سیاست چې په دې څلورو لسیزو کې متاسفانه هم ډیر جنجالونه و هم ډیر فرصتونه و خو متاسفانه افغانان لا تر اوسه هم ځوریږي او یو عمده علت هم دا و چې افغانستان د منطقه او د لویو هیوادو او لویو قدرتونو د رقابتونو یو مرکز ګرځېدلی دی. هم سرګردان وی په دې نړۍ کې د مسافلې شپې ورځې سره تېروو په عین زبان کې فعلا زه استرالیا کې یم په عین د ما د ژوند یو عمده موخه دا و چې په دې باندې وویرم چې افغانستان یو ثبات ورسیږي او مخصوصا د افغانانو په منځ کې د یووالي او د اتفاق د رامنځته کېدو لپاره دا هغه شی ده چې د ژوند تر پایه پورې غواړم چې په همدې لاره کې خپل کوشش ته ادامه ورکړم.
بله، افغانستان اوس خو د طالبانو په واک کې دی، آینده هم نامعلومه ښکاري، خلک ډیر نا امیده دي. د افغانستان لپاره د سیاسي برنامو هلې ځلې کوم ځای ته رسیدلې دي او کدا کار وکینو؟ آیا د خلکو اعتماد بل تاسو سره ویسه؟
مننه. یو خدا به سه جوان دې څو وخت نه درېږي په یو ځای په ټاپ نه درېږي. دوه خبره ده د سه هیڅ وخت باید دا چې نو امید نه سو افغانستان کې نظامونه راغلي دي، تللي دي، شخصیتونه راغلي تللي دي، ولې بل اخر د افغانستان خلک د دې ورته د دې استعداد او د دې توانایي لري چې بل اخر د ډیرو مشکلاتو سره سره په دې تاریخ په اوږدو کې سره لیدلې دي، ځان بیرته سره راټول کی پوي او بل اخر د هیواد له دې کړهونو سره خلاص شي. یو لوی ستونزه چې په افغانستان کې همیشه وجود درلود، مخصوصا چې موږ شاهدان و او د سنتر رسیدلې مدد مختلفو نظامو سقوطونه په سترګو سره لیدلې دي. یو عمده علت دا و چې هر څوک چې قدرت ته رسیدلې دي فورا خپل مخالفین د دې په ځای چې د هغو دوی بیرته را ورنږدې کړي او په سیاسي نظام کې سره راشري کړي د انتقام اخیستلو په فکر کې سره سوي دي. نو اوله لویه خبره د افغانانو لپاره دا ده چې یو مسؤول ماحول چې په هغه کې هم فزیکي او هم رواني امنیت پکې وي او خلک په دې باندې فکر وکړي چې زه مسؤول یم او په دې مسؤلیت کې ټول افغانان باید شریک وي. دا داسې نه ده چې یو ډول حاکمیت راځي او بل ډول چې له حاکمیت لري کېږي نو هغه دې داسې فکر وکړي چې د تیزو په خپل هیواد کې ځای نه لرم. کوم په یاد وي څو په دې هر نظام په سقوط کې څو اشتباه وي سوي دي په تکرار سره سوي دي. طالبانو په هغه لومړنۍ دوره کې چې هم حاکمیت درلودل د قدرت انحصار خپل یو هدف ګرځولی و چې بیا عین هغه کار سره کړی ده او دا ممکنه نه ده چې یو نظام د تن په دین په عالم باندې جوړ شي او یا د دیوی ډلې په حاکمیت باندې په مطلق توګه جوړ شي. افغانستان د دې ضرورت لري چې یو فعال اداره ولري، افغانستان ضرورت لري چې تعلیم ولري، معرف ولري، د ښځو لپاره، د نرو لپاره. په دې وسنه یې اثر کې دا غیر ممکنه ده چې یو هیواد وده وکړي اما په غوږ کې د تعلیم دروازې په دې خلکو په مخ تړلې وي او یو هیواد نه هغه کېږي چې تر څو خلکو ته په تصمیم نیولو کې شراکت ورنکړي.
همدغه انتقاد سانګزی صاحب پر پخوانیو چارواکو چې تاسو هم پکې ډیر مهم رول درلود، مهمه دنده مو ترسره کړې وي او دوی مسؤلیتونه مو ترغاری وو پر راضی د افغانستان د جمهوریت نظام د سقوط یو عامل وای دا خودل کېد چې سیاسي اجماع او د مخالف لوري سره د یوې موافقې تر لاسه کول لا پر ځای پرېږدي په خپل د جمهوریت نظام د چارواکو ترمنځ سیاسي اجماع او د اختلافاتو د سبب نظام کمزورې شو او اوس د هغو سیاستمدارانو ترمنځ د افغانستان بهر دي همدا شی وینو. یو نیم کال شو د هماغه ټولو نیمګړتیاو نه اوسم داسې ښکاري چې بیلابیل جبهې حرکتونه مقاومتونه رامنځته شوي دي خو یووالی نه تر سترګو کېږي.
مننه. دا یو ډیر مهم سوال ده او یو متاسفانه دا د جمهوریت په وخت کې هم دا در زونه اختلافونه او دا یو مصیبت دی. قدرت په وخت کې دا لاپس ډیر وی کله چې خلک قدرت ته ورسیږي او ډله قدرت ته رسیږي بیا نو ټول اختلاف همیشه د منابعو د تقسیم او د چوکیو د نیولو په سر باندې دا ډیر جنجالونه رامنځته کیږي. متاسفانه دا یو لوی عامل د افغانستان د نظام د تضعیف لپاره دا یو لوی عامل و. په دې عامل کې هم حکومتي چارواکي او هم سیاستوال ټول پکې شامل وو. د دې لپاره چې هر سړی د دې تلاش او کوشش په دې کاوس د خپل ځان خپل کورنۍ د خپل افراد لپاره وکړي کوشش وکړي، نه دا چې دی ویلوی هدف لپاره چې هغه افغانستان او هغه نظام او هغه د دې لپاره چې افغانستان باید د کارونه راوځي د دې لپاره ګره هڅه وکړي. متاسفانه دا یو پریکید واقعاً د افغانستان هم سیاستوال هم د حکومت رهبری ټول پکې ناکام و او پدې کې ټول مسولیت کې سره شریکي. طبعا هر څوک چې د یو نظام پر راز کې ویدیو غوډي مسولیتونه نسبت د هغو کسانو پر ځای چې په نظام کې نه ویدیو غوډي ډېر دي. که زه اوس وایم چې په هغه وخت کې هم د ما ټول کوشش هم دا و چې افغانستان نظامی به حل لار نه لري او افغانستان هغه وخت را جوړیږي چې دا سیاسي اجماع پکې رامنځته شي. کومه په 2001 او 2004 کال پورې د طالبان په قدرت کې شریک کړي وای او لغو سره په حساب د بون په هوکړه کې یا په بحث او مذاکره کې شامل کړي وای نو دا نوګین په دومره نه سره وګړي د لای او همدارنګه که طالبانو دا اشتباه په 2014 کال کې نه وای کړې چې کله چې د دوی یو ونده هدف دا و چې افغانستان د بهرني قواوی ووځي په عین زمان کې یو جدول د زمانی هم اعلان شو او په کې وویل شو چې د 2013 کال پورې باید افغانستان د امریکا او نورو قواوی به ټول له افغانستان ووځي او په هغه صورت سره چې د طالبانو او د افغانستان حکومت په یو رغم در سولهیز رو بحث کرده بود. بهترین موقع و دیگه وقت رو پاره اما دا موقع طالبان رو متاسفانه او در منطقه جنهی و دو دازایه کرده. متاسفانه پا افغانستان که دیموکراسی هم پا یو افراد بانده بدل است و یه وزده دیسی مرگ یا بل سر اومنو هر انتخابات بوده بانده منجر سوسه چون در قدرت در رسیدون خبر و او چون قوانین او شرایط دیتا نو سر جوگه سوی سه کله انتخابات وسی یو بل سره ومنیه بس د انتخابات او د اختلافات زمينه نور هم سره زیات سره او حکومت کراکرا لږه قانوني مسیر نه ووت په معاملو په دې شهانو باندې سره بدل سولو مجبور سولو سه حکومتونه داسې سره جوړ سي سه اغه پایه او اساس لرزانده وي.
سپانسیس خو اوس طالبان دا نه مني چې خبرو ته کینی نو بل لار به تسوي تاسو په نظر دوی د واکمنۍ په خلاف وسلواله مبارزه تاسو معجن نه غړي نو بل لار څه ده؟
داسې موضوع داسې داسې تاسو خدمت ارزو کوم چې طالبان یو ستره تیروتنه په دې باندې کوي چې په یو هیواد کې د تصمیم نیولو واک فقط یو نفر ولري او د نور هیڅ مشوره ونه مني دغه بخاو دوام ډیر زیات نه ده. د دې لپاره چې تنها ما مخکې تاسو خدمت ویلې سه که دا خانه اشتباه او کلنلار تکراروي نظام په جوړولو کې د خلکو په شریکولو کې او شریکول دا نه دي چې ووایو چې د فلانی پښتون د او تاجک د ازبک د او خزاره د رام اوستلو په دغه د حکومت کې له موږ سره دي. حکومت کې شریکول دا دي چې په تصمیم نیولو کې، په مشورو کې، په د هیواد په جوړولو کې د ټولو افغانانو سره مشوره وکړو. او سی په داسې یو سیاسي نظام چې هغه د قانون پر بنسټ باندې ولاړ وي، یو لږ تلاشونه زموږ د هغه کړی د دې لپاره چې صحیح داسې ډېرې مختلفې ډلې سره جوړې شوي دي. افغانان هر چېرته سي دي کله چې وګوري سي ولا یو تحول رامنځته کېږي او یو بحث راشلو کېږي، نو فکر کېږي چې د دې لپاره چې وروسته پاتې نه شو بیا سره ډلې جوړوي. اما زموږ عمده خبره دا ده چې تر څو چې یو بل سره ونه منو او تر څو چې افغانستان کې د یو عدالت پر بنسټ باندې سره یووالی رامنځته نه شي تر هغه وخته پورې دا نه کېږي. زوایم چې طالبان نه باید د افغانستان خلک دې ته مجبوره کړي چې وسله وال مقاومت سره راوړ کېږي. کله چې زور وي، کله چې ظلم راسي، کله چې فشار راسي، نو خلک مجبوره کېږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي.
ما دا خبره ځکه وکړه چې اوس نن سبا د افغانانو په زړه کې بیا د جنګ ویره پیدا شوې ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خپلو پلویانو ته ویلي دي چې د یوې بلې جګړې لپاره د دوی تیاری ونیسي، که څه هم د کومې خاصې یو ځانګړې ډلې سره یې مقابلې خبره نه ده کړې، یادونه نه ده کړې، خو د حکمتیار د دې خبرې معنا ستاسو په نظر څه ده؟
زما په نظر خو خبره دا ده چې کاشکې دا ټولې خبرې په جنگ سره حل کېدلی. یو بل مشکل چې اوس هر مرحله د افغانستان په بحران کې رامنځته شوې ده، مختلفې ډلې رامنځته شوې دي او دا افراطي ډلې متاسفانه ورځ په ورځ د جنګو په نتیجه کې نوی شکلونه، نوی افراطیت ته سره لاره وارهي. یو لغو دلونه هغه د داعش ډلې دي، دله ده چې هغه هم د فکري له لحاظه، هم د عمل له لحاظه دومره سخت دریزه او تنگ نظره دي چې متاسفانه دا هغه د اسلام په اوایلو کې چې هغه تکفیري ډلې وې چې غیر له ځانه به هیڅوک نه منله. دوی نو
د دې ځو هیوادونو اندېښنې د داعش په برخه کې تاسو پر ځای ګڼئ؟
زه پر نه تنها دل میدوزم، بلکه د اسلامي هیوادو تشویشونه هم په همدې کې دي چې داعش یو مشکل ده او د داعش په مقابل کې مبارزه باید جنبه باید ولري. یوه دا ده چې طبعا د خلکو د امنیت د نیولو لپاره او د هغو د امنیت د خوندي کولو لپاره د دې ضرورت شته چې د هغو په مقابل کې امنیتي تدابیر ونیول سي او مبارزه ورسره وسي. او دوهمه خبره دا ده چې دا یو فکري خبره ده، تر څو چې ولې ځوانان یا تحصیل کړي خلک د داعش خواته ځي، دا باید یو علت ولري. او دا علت یوازې د دې چې په علت باندې خبره وکړي، د اضافي او ډېر قهري قوې په استعمال سره موږ نور خلک هم هغه رقم جنجالو ته سره هڅول کېږي. دا یو جدي فکري اسلامي مبارزه ته ضرورت لري چې اسلام له داسې افکارو سره په مخالفت کې ده.
ځانګړي استازي تامس وست په دې وروستیو کې د افغان سیاستوالو د دې ترڅنګ د ځینو طالب چارواکو سره کتلي دي. ستاسو په نظر آیا دوی یو نوې تګلاره د افغانستان په برخه کې پر مخ نیولې ده، ځکه دوی د سیاسي اړخ پر ځای د پوځي ځواک د چارواکو سره ګوري، مثلا د حقانی او مثلا د مولا یعقوب سره، آیا دا نوې تازه کومه تګلاره ښیي د امریکا په دریځ کې؟
اول خو زه دا یو مثبت قدم ګڼم چې دنیا افغانستان ته شال و اطروز نه دروله او خپل پخوانی اشتباه نه تکراروي. نو دا یو مثبت قدم ده د دې لپاره چې افغانستان بیا هم لکه چې په داخل کې اتفاق ته ضرورت لري، په هماغه اندازه د منطقه او د لویو قدرتونو یو اجماع ته ضرورت لري چې د افغانستان په ثبات او په افغانستان کې د نورو د مداخله د مخنیوي لپاره یو هوکړه ته ورسیږي. دا یو پیام ده د هغه لپاره، هم د طالبانو لپاره چې هغه څه تکرار نشي چې مخکې تکرار شوي وو، او د یو بلې مداخله لپاره زمینه باید برابره نشي. دا هلې ځلې چې تر هغه ځایه پورې چې زه پیګم په جریان کې دا تلاشونه د یو تشویش کارندوی هم دي. تشویشونه په دې کې دي چې ولې د مختلف ډلې په افغانستان کې بیرته فعال شوي دي، د دې ډلو د فعالیتونو سره زمینه داعش ته هم بعض مسایلې چې د هغو دوی فعالیتونه زیات شي، د امریکا د استازو د اوسنۍ کړنلارې چې افغانانو ته غوږ نیسي، نه دا چې خپل نظریات په دوی باندې کوي دلته کوي، دا یو مثبت فکر دی چې بهتره ده چې له ټولو افغانانو واوري خپل قضاوت په دې باندې وکړي چې افغانان څه غواړي.
استاد عزیز صاحب، بیا هم ما پخوانی خبرې ته راګرځو. زموږ سیاحت شمیره ولیدونکي همدا پوښتنه کوي چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ شو، لاسته راوړنې له لاسه ووتې، اقتصاد بحران ته لاړ، خلک بېکاره وزګاره ګرځي، بې معاشه دي، معلولین همدغسې. طالبانو سخت دریزه حکومت لاندې د شپې ورځې سبا کوي، تا پر چا اوري ستاسو په نظر؟
دا پر خبرې دی. اول خدا دا سه هیچ څوک لدې پرې نه آغه نه دی، مبارا نه دی، یعنی خالی نه دی، یکی ټول سره شریکی او واقعا د دې جای لري چې د افغانستان د خلکو نه ټول په عمیق توګه هم معذرت وغوښتلی شي او وغواړو، او په عین زمان کې یو محاسبې ته هم حاضر و اوسئ. هر څوک د خپل حد او د خپل توان او په هغه چې کیسه وظیفه او کار درلودله، د محاسبې ته او د جواب ورکونې ته باید آمادګي ولري. دومه د دې نه لویه خبره ده، کله کله داسې کېږي چې دا ټوله پره په افغانانو اچول کېږي، او کله کله دا پره ټوله په خارجانو اچول کېږي چې دا د دې عامل دی. د افغانستان د ناورین عامل پنځه ډېر عمده یا لوی عوامل و چې په دې کې نقش درلود. اول لوی عامل دا و چې دوه لوی تېروتنې د سولې او یا په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي پر حق له وسولې. په اوله مرحله کې په 2001 کال کې لوی تېروتنه دا و چې طالبان په سیاسي بحث کې او یا په سیاسي تشکیلاتو کې شامل نه شول. عین دا تجربه او یا عین دا اشتباه په 2040 کال کې کلاس د دوحه قرارداد امضا شو، یا په 2013 کال کې کلاس مذاکره د امریکا او د طالبانو په منځ کې سره شروع شول، د افغانستان د حکومت لري پاتې کېدل او د امریکا او د طالبانو مستقیم مذاکره معنا دا و چې د افغانستان حکومت هغه مشروعیت، بین المللي مشروعیت او دغه موقف ته ډیره لویه ضربه ورکړه. کله چې جنگ حاکم و سیاست نه و، کله چې سیاست رامنځته شو بیا نظامي پشتوانه له بینه لاړله. نه دغه دوه تعادل چې له بینه لاړل، متاسفانه دا یو لوی عامل. دوهم لوی عامل په افغانستان کې د سیاستوالو په مابین کې یو لوی اختلافات او د قدرت بېلبېل مرکزونه تاسو په دې اخر وکړو کې ولیدل چې د اجماع د جوړولو لپاره هر ولې به هلې ځلې وسولې به ورته سره روان شولې. هفته او میاشتې په دې باندې تیرېدلې چې د انتخاباتو وروسته څنګه حکومت سره جوړ شي. دریم لوی عامل دا و چې په افغانستان کې جنگ هیڅ هیواد کې یو جنگ تر څو چې بهرني حمایت نه لري هغه کامیابي ته نه رسیږي. نو که دلته وسوایو د افغانستان د حکومت ملاتر امریکا کوو، تایید پر جنگ کې مستقیما ښکېږو. د طالبانو ملاتر طبعا په منطقه کې پاکستان او نورو هېوادو کوو، هغه بیا هم په یو ترتیب سره په دې جنگ کې سره ښکېږو. نو درېیمه عمده برخه یې د هغو پر ځایونو او امکاناتو او شرایطو یا دومخیز سیاست و سید پاکستان له خوا نه اغېزو، او نن دوی خپله د هغه سیاست هغه منفي عوامل عواقب په خپل هېواد کې هم سره ګوري. څلورم ډېر لوی مشکل سی و هغه هم په طالبانو کې هم و، د دې لپاره چې دومره سخت دریځه و چې متاسفانه په هغه کې د دوی په فشاري په جنګ او د دې فرصتونو په د منځه وړلو کې دا هم یو لوی نقش سره درلود. او بالاخره آخري خبره دا و چې هغه پرېکړې چې په یو واري باندې وسوله د دوه په قرارداد کې دا راغلی و چې کله یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي نو کول به وځي. څلور موضوع وي چې دا څلور موضوع یو له بل سره ارتباط لري، که یو موضوع حل نه شي درې نورې موضوعګانې هم نه حل کیږي. د هغو دوی تصمیمونه د افغانستان باندې ډېر اثر درلود.
څو نورې پوښتنې مې پاتې دي. ستانک صاحب، تاسو د سولې په خبرو کې که د بندو دروازو تر شا وي که علني وي تاسو برخه اخیستې وه، خو دا خبرې په آخره کې ناکامه شوې. ولی داسې وشول؟
د دې سوال آسانه جواب دا ده چې موږ خپل ډېر کوششونه په دې باندې وکړل چې داسې یو لاره پیدا شي چې د افغانستان د خلکو حقوق هم رعایت شي. دغه شیان چې دا اوس دنیا په طالبانو باندې وایي، موږ همدغه بحثونه همالته له دوی سره وکړل. دا بحثونه دا وکړل چې افغانستان بدون اقتصاد، بدون حکومت، بدون قانون، بدون تعلیم نه دا چیرته نه رسیږي. راځئ په دغو اصولو باندې توافق سره وکړو، یا بعد له نه به په دې باندې چې حکومت څنګه جوړیږي او څوک پکې راځي، څوک یې په راس راځي، په دې باندې سره بحث وکړو. متاسفانه دوی د دې شي لپاره نه وو تیار. تیار وای نو اوس په دغه ټولو فشارو سره هلته خو موږ یو شل نفره د مذاکرې سیستم وو، اما نن ټول دنیا د دوی نه دا غوښتنه کوي، د افغانستان خلک غوښتنه کوي چې د نظام په جوړولو کې خلک سره شریک. معنا دا ده چې موږ له داسې یو ډلې سره چې خپل فکر فقط د جنګ او د جهاد له انګیزو نه راخیستل شوی وو، او د حکومت او حکومتداري په چارو کې نه فکر ور باندې کړی وو، اوس یې فکر ور باندې کوي، لاره ور نه ورکه ده.
د دې نه وړاندې د پاکستان مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان کې د نظام په مهمو څوکیو تاسو کار کړی دی. هغه وخت کې د پاکستان د حکومت غوښتنې د افغانستان لڅوي، او اوس چې طالبان واک ته رسیدلي دي، آیا د پاکستان هغه اهداف چې دوی غوښتل ټول پر ځای شوي دي؟
پاکستان کله چې د افغانستان جهاد وو او د دوی لپاره فرصت مساعد شو، د سعودي عربستان او امریکا کومکونه ورسره وکړل، او د دوی لپاره دا کومکونه په مجاهدینو تقسیمول، دوی دا یو لوی فرصت د خپل ځان لپاره وګڼه. او هغه سیاست دا و چې په افغانستان کې ستراتیژیک اوکول لري، د افراطیت د تقویل لپاره د مختلفو ډلو د جوړولو په برخه کې دوی په یو شکل د اشکالو لار درلوده، او تاسې د دوی د ځینو کسانو لکه د اسلام بیگ او پخوانی د چارواکی د دوی چې د اردو مشر وو، یا حمید ګل، او یا کرنل امام، یا نور ډېر زیات کسان دي چې دوی په ډېر علني توګه په خپلو کتابو کې په خپلو ویلو کې دا ویلي دي چې دا فرصت باید د افغانستان چې دوی دا تاثیر پیدا کړی دی، او موقف یې اخیستی دی، او دنیا دې ته احتیاج دی چې دوی له کومک واخلي، دا باید له لاسه ورنه کړي.
خو دوی وایي چې اصلاح د ځان نه پیلېږي. تاسو د خبرو د سولې د خبرو په لړ کې د هغه نه مخکې هم د حکومت ولې په چارو کې رول درلود. تاسو د معلوماتو او ارزیابۍ له مخې د ولسمشر غني ستر اشتباهات څه وو؟
هر انسان هم ښېګڼې لري، هم اشتباهات لري. که یو سړی مطلق هو کې ډېرې ډېرې هغه مهمه برخه کې هغه کولی سو وکړی سو، یا کولی سو، یا زحمت ویسته، هغه د بیا رغونې چارو کې واقعا هم شپه ورځ زحمت ویسته، همه کار کوو، دا د اوبو د مهارولو لپاره، د زیربناو د جوړولو لپاره، د معرف و د تعلیم و د ودې لپاره. په دې برخه کې چې هغه همیشه خپله هم په دې باندې اعتراف کوو، هغه دا اوس د سیاستوالو د را جوړولو یا د اجماع د جوړولو په برخه کې، دا برخه د دوی په سیاست کې یوه ناکامه برخه وه، او دا دو طرفه وه، هم د دوه هم د نورو وه. او په عین زمان کې دوی غوښته چې یو نسلي تغییر، لکه چې د امان الله خان په وخت کې وغوښتل چې یو په شدت باندې یو تغییر رامنځته کړي، یو مودرنایزیشن خواته لاړ شي، او دا یو عکس العمل رامنځته کړي. نو د ولسمشر په وخت کې هم دوی غوښتل چې یو نسلي تغییر په هېواد کې رامنځته کړي، له دې نه ستړی شوی و چې له دې پخوانیو سیاستوالو سره هغه و چې با وجود د دې چې په دې باندې وار وار مشورې ورسره شوی وي، خدای په خپل موقف باندې ټینګ و چې له دې کسانو سره د وطن او د حکومت نه جوړېږي، زه تغییرات راولم، او دا تغییرات باید نوې ځوانانو ته ډېر فرصت ورکړل شي. او تاسو ولیدله هغه شی چې په عمل کې لیدل کېږي، نو ضرورت دې نه چې تاسې زه په تم سره وکړم. اوس خبره په دې کې ده چې هر سړی غواړي چې د خپل بام واورې بلې خواته واچي. که زه اوس وایم چې ولا نه زه په دې خبرو کې زه ډېر ښه سړی وم، خو دا نور ټول خراب خلک و، دا ډېره غلطه خبره ده. او زنه غواړم چې په شخصي توګه یا په خوانی ولسمشر یا په نورو سیاسي شخصیتونو دي افراد په توګه تبصره وکم. په افغانستان هر وګړی د افغانستان یو سرمایه ده. متاسفانه د افغانستان روشن فکران په یو مرض باندې گرفتار شوی دي. ټول ورځ په دې باندې هغه شوی دي چې کله یو بل سره توهین کوي، کله یو بل سره کنځلې کوي، یو بل سره کوي. او دما عقیده په دې باندې ده چې موږ د انسانانو په توګه هم اشتباه وکړي، هم ښه کارونه کړي دي، او هم د دې جوګه یو څه تلاش وکړو چې افغانان سره متحد کړو. د افغانستان عادي خلک هیڅ اختلاف نه لري سره. متاسفانه د موږ روشن فکران او سیدزان ته یو څه وایي بوده سه یو ذهنی عقب بانده سر مبتلا سوی دیسه تمام ورز یوز دیسه پدیر فکر رو کسی نن مملکت یو بحران تر رسید علیده خلق متاثر کی گی یوز دیسه دیگو دیده پدر دیده دواکولو پلارو چارو بانده فکر رو کو یو که بل بانده حمله که و سه والا دا فلانای دیر بد سلای و دا فلانای که سلای و فلانای خیانت کرده و فلانی نو کرده و فلانی دسه کرده و دا بهتره داده سه یو ارزوان و سه چا خیانت کرده و دا پا دو گرتان دا پوتیه گی چا سه غلا کرده و اغا هم پا دو گرتان دا پوتیه گی هغه چا سه غلا کرده و اغا لطول و نزیات لوی خبره کبی دما ده زوند یو مخ داده سه زغارم از سه ده طول و پمابن که یا ده افغانستان ده خلق و پمابن که یو اتحاد را منده سی یو اتفاق را منده سی مکر طول زوند پوتیرو بانده مصرف کسی و ویسی ولا دا کارونه سو دا کارونه سو سیده دا باید ارزیابی وکو دا باید ارزیابی کو لدین باید درس واخلو تکرار نکو اما مو باید آینده تو وګورو آینده د دې لپاره وګورو چې افغانستان له دې بحران څنګه راوتلی شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټه چنل کې اوریدلی شئ. لما التيامو تتل بشان مننا.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پېته ورسید. اوس د ان ټي ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسؤونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټي ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټي ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
دیش دخه دا افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو او راپورټونو ځغلنده نظر هر جمعه شپه د شپې د یوولسو بجو څخه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم سي.
د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه